حالا در نیم ساعت دیگر اسمت سارون با شماست. خوش آمدین شما.
دیر مننه نعیمی صاحب. اتوجه شوی قدر من آوردون کو پا دیخ پروانه که آوری چی در افغانستان در ملی امنیت ریاست وی چه در داعش پرزدی و جانگل زربتی دل جوره کرده. د داعش په ارتباط د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر او صاحب نظر علي احمد جلالي سره مرکه هم لرو. نور راپورونه به هم له خبرونو وروسته درته ووایم چې څه دي. خو اوس د دې سات خبرونه قسیم سولمل وړاندې کوي.
درم رای هم دده محل مهم ده مهم خبرونو سرتکی ده افغانستان ده حجر شاد و اوقاف و وزیر وی درجر به افغانستان ته ده افغان حجان و الوطن پیلسی. ده انتخاباتی اصلاحات و کمیسیون وی ده محل پر درو آغا پیشنادونو کار کوي چې ده حکومت لپاره ده نور چرینی او ارزونی لپاره ور لجل سویدی. او ده سعودی عربستان چرواکی وی په حج کی ده روستی تیل ماتیل په پیشه کی ده و جلسو کسانو پر رسمی شمیر کی 250 نور مدی هم ور زیاد سول. دهم پوره خبرونه. د ملي امنیت عمومي ریاست وای په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر وړاندې د مبارزې لپاره یو ځانګړی کاري ډله جوړه کړې ده. د خبره د دغه ریاست یوې سرچینې د نوم نه اخیستلو او ژغ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وکړه. د ملي امنیت ریاست د ملګرو ملتونو هغه راپور هم رد کړ چې پکې راغلي داعش ډلې د افغانستان په 15 ولایتونو کې نفوذ کړی او پلویان یې په زیاتېدو دي. د ملګرو ملتونو د یوې کمیټې راپور وایي په افغانستان کې د هغو کسانو شمېر په زیاتېدو دی چې له داعش ډلې سره خواخوږي لري. راپور ملګر ملتونو د څېړونکو یوې ډلې برابر کړی چې د القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو پر فعالیت څېړنه کوي. د افغانستان د حج ارشاد او اوقاف وزیر وایي د حج مراسم په پای ته رسېدو دي او ډېر ژر به افغانستان ته د افغان حجانو الوتنې پیل سي. د خبرو د حج ارشاد او اوقاف وزیر فیض محمد عثماني نن ازادي راډیو ته وکړه.
څلور ساعت وروسته موږ امیدوار یو چې موږ لومړی پرواز ان شاء الله پیل سي.
سشکل شاوخوا څلوېشت زره افغانان د حج لپاره سعودي عربستان ته تللي دي. تېره اونۍ د حج په مراسمو کې د ټیل ماټیل له کبله د وروستیو معلوماتو له مخې 9 حاجیان مړه سوي او 944 تنه نور ټپیان سوي دي. د افغانستان د حج ارشاد او اوقافو وزیر وایي 15 تنه حاجیان چې ټول د فاریاب ولایت اوسېدونکي دي تر اوسه لا درک دي چې پلټنه روانه ده. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي د محل پر درو هغو پیشنهادونو کار کوي چې د حکومت لپاره د نورې څېړنې او ارزونې لپاره ورلېږل سوي دي. د دغه کمیسیون مرستیال صدیقالله توحیدي ازادي راډیو ته وویل حکومت د 10 پیشنهادونو له ډلې وی منلي او په تقنیني فرمان کې شامل کړي، خو درې نور پیشنهادونه د نور بحث لپاره دغه کمیسیون ته لېږلي دي.
مشورات های با حقوق دانان داشتیم، با
مرکز متخصصان حقوق پوهانو سره مشورې درلودې. د غرات مولا نړیوالو متخصصانو سره هم مشورې وکړې چې د ملګر ملتونو لخوا را بلل سوی و. دا لړۍ روانه ده. هیله منو چې د روان لمریز کال د لنډۍ یا قوس میاشتې تر پایه زموږ د پیشنهادونو وروستۍ بسته افغان حکومت ته وسپارل سي. شغلې توحیدي ویل د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې د اصلاحاتو په هدف جوړ سوی او دنده لري چې د دغو اصلاحاتو لپاره حکومت ته ځینې پیشنهادونه وکړي. د سعودي عربستان چارواکي وایي د وروستي ټیل ماټیل په پیښه کې د وژل سوو کسانو په رسمي شمېر کې 250 نور مړي هم ور زیات سول. له دې سره د مړو شمېره 989 او د ټپیانو 944 ته پورته سو. د پنجشنبې په ورځ د حج په مراسمو کې د شیطان د ویشتلو پر مهال د خلکو ټیل ماټیل پیل سو چې د ګڼو کسانو د مرګ ژوبلې سبب سو. د 1990 میلادي کال وروسته تر ټولو خونړۍ پیښه ګڼل سوې ده. هغه کال په ورته پیښه کې 1400 کسان مړه سوي وه. بلخوا د سعودي عربستان مهم مذهبي مشر شیخ عبدالعزیز ال شیخ ویل دغه غمون کې پیښه د انسان له وسه وتلې وه. د سعودي پاچا د دې خونړۍ پیښه په اړه د تحقیقاتو امر کړی دی. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کری له خپل ایراني سیال محمد جواد ظریف سره د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې وکتل. دوی په سوریه او یمن کې د روان بحران د ختمولو په هدف د دیالوګ د پیلولو پر هڅو خبرې وکړې. کری پرون وویل د نړۍ له هغو مشرانو سره چې دا اونۍ د ملګرو ملتونو مقر ته راځي نظر شریکي او دا ګڼو هیوادونو ته یو لوی فرصت دی چې د منځني ختیځ د ستونزو په حل کې مهم رول ولوبوي. دوی ویل موږ دې ته اړتیا لرو چې په سوریه او یمن کې د سولې لارې چارې ومومو. د ایران د بهرنی چارو وزیر جواد ظریف ویل له جنګکاري سره د خبرو عمده تمرکز د اټومي مسلې په اړه پراخ موافقه و چې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ لاسلیک سوه. د موافقې له مخې به ایران خپل لانجمن اټومي پروګرام محدودوي، په بدل کې به له دغه هېواده لګېدلې نړیوال بندیزونه په تدریجي ډول لرې سي. د عراق پوځ د روسیې، ایران او سوریې له پوځیانو سره همکاري کوي څو د اسلامي دولت د وسلوالي سختدریځې ډلې د ګواښ مخه ونیسي. دا خبره د عراق د ګډو عملیاتو قمندانۍ پرون په یوه اعلامیه کې وکړه. په دې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا موافقه له روسیې څخه له داعش سره د زرګونو تروریستانو د یوځای کېدو په وړاندې د روسیې د اندیشنې له زیاتېدو وروسته وسوه. خو دا څرګندونې د عراق د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الجعفري د وړمې ورځې له څرګندونو سره په ټکر کې دي چې ویلي وه عراق د خپلو پوځیانو د ملاتړ لپاره له روسیې څخه هېڅ راز مشوره نه ده اخیستې. د پولند چارواکي وایي د وارسا لپاره د روسیې د سفیر وروستۍ ادعا چې ګواکې پولند هغه تر یوه حده د دویم نړیوالې جګړې مسؤول ده دوه اړخیزې اړیکې زیانمنې کړې دي. د پولند لپاره د روسیې سفیر سرګی اندریوف وړمروز وویل چې وارسا د نازیانو د یو مخالف ائتلاف د جوړېدو مخه ونیوله او په دې توګه پولند تر یوه حده د دویمې نړیوالې جګړې مسؤول ده. اندریوف د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال پر پولند د وخت د شوروي اتحاد یرغل توجیه کړ او ویویل چې د شوروي اتحاد د امن د تضمین لپاره داسې یو اقدام ضروري و. دې تبصرې د پولندي چارواکو غوسه پارولې ده. د پولند د بهرنی چارو وزیر پرون ویل په پولند کې د روسیې د یو عالی رتبه استازي دغه سي څرګندونې تاریخي حقایق زیانمنوي. د روسیې سفیر سبا ته د خپلو دغو څرګندونو له کبله د پولند د بهرنی چارو وزارت ته احضار ایښي. په دویمه نړیواله جګړه کې د پولند څخه باندې 6 میلیونه خلک چې تر 3 میلیونه زیات یې یهودان و وژل سوي وو. او د دې مهال وروستۍ خبر دا چې د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس وایي په امریکا کې د بیلابیلو هیوادونو میشت خلک باید د سختیو له کبله مایوسه نه سي او د امریکا مسؤوله اتباع اوسي. فرانسیس د مذهبي ازادیو او مهاجرت په اړه پرون نږدې 40 تنو ته وینا وکړه. د پر امریکا میشتو مهاجرو ژغ وکړ چې پر خپلو میراثونو وویاړي او هیڅکله پر خپلو دودونو ونه شرمیږي. په پاین حال کې خبرداری ورکړ چې مذهبي ازادي له خطر سره مخامخ ده. دا تر دې دمه خبرونه.
اته بجې او دقیقې دې تاسیس مشخص آزادۍ رادیو اورې. د آزادۍ رادیو د دې خبرونې په دوام کې د افغانستان د ملي امنیت د ریاست چارواکي وایي د داعش پر ضد ځانګړې ضربتي ډله جوړه کړې ده. په افغانستان کې د داعش خطر څومره جدي دی او داعش له کوم ځای راځي؟
په ځینو ځای کې دغسې ډلې تپلي راپورته کېږي، یا د طالبان له بدنې جلا کېږي یا نورې ډلې تپلي دي چې راخوځېږي.
د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي و چې مرکه ورسره لرو. د حج او اوقاف وزیر د حج په مراسمو کې د وروستۍ پیښې په اړه افغانانو ته ډاډ ورکوي.
موږ بیا هم قطعي توګه نشو ویلی چې هیڅ افغان پکې نشته او تعداد ډېر کم به وي.
ولسمشر غني وایي سوله د افغانانو حق دی او په دې چاته زاری نه کوي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل په همدې خپرونه کې درکوو. د دې خبرونې مطالب تر اتنیمو بجو پورې وړاندې کوو. له اتنیمو بجو وروسته میکروفون ستاسو خبرونه ده. میکروفون ستاسو خبرونه هر یک شنبه له اتنیمو تر نه نیمو بجو پورې وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې یوازې او یوازې تاسو اوریدونکي د موضوع په اړه نظر څرګندوي. موضوع هم لږ وروسته اعلانو. د افغانستان استخباراتي چارواکي وایي د داعش ډلې د ځپلو لپاره یو ځانګړی ضربتي ګروپ جوړ کړی دی. د دې ادارې یوې سرچینې د ملګرو ملتونو د یوې کمیټې هغه راپور رد کړ چې پر اساس یې ویل شوي و د افغانستان په 25 ولایتونو کې د داعش ډلې حضور پراخ شوی دی. ځینې امنیتي تحلیلګران هم په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت پر پراختیا شک څرګندوي. د دې موضوع په اړه صالح محمد صالح راپور لري.
د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د مبارزې لپاره یې یو ځانګړې کاري ډله جوړه کړې ده. دا خبره د دغه ریاست یوې سرچینې د نوم نه اخیستلو او ژغ نه خپرولو په شرط آزادي رادیو ته وکړه. د ملي امنیت ریاست د ملګرو ملتونو هغه راپور هم رد کړ چې پکې راغلی داعش ډلې د افغانستان په 15 ولایتونو کې نفوذ کړی او پلویان یې په زیاتېدو دي. د ملګرو ملتونو د یوې کمیټې راپور وایي په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر په زیاتېدو دی چې له داعش ډلې سره خواخوږي لري. راپور د ملګرو ملتونو د څیړونکو یوې ډلې برابر کړی چې د القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو پر فعالیت څیړنه کوي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د وسلوالو طالبانو په قمندانانو کې چې کله اختلاف راځي ناراض قمندانان خپل سپین بیرغ په تور بیرغ اړوي او په دې توګه د غچ اخیستنې هڅه کوي. حال دا چې د عراق او سوریې له داعشیانو سره به اړیکې نه لري. ځینې کارپوهان هم په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت پر پراختیا شک څرګندوي. د افغانستان د ملي امنیت سرچینه وایي دوی د یوې منظمې ستراتیژۍ له مخې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې څو لوی پوځي عملیات کړي چې بریالي وه. د سرچینې په حواله په وروستیو کې په هلمند او ننګرهار کې د داعش ډلې څو مهم قمندانان او مشران وژل شوي چې له دې سره دغه ډله ډېره کمزورې شوې ده.
و مردل چې د افغانستان د ملي امنیت د ریاست چارواکي وایي چې د داعش ډلې د ځپلو لپاره یو ځانګړی ضربتي ګروپ جوړ کړی دی. د ملي امنیت چارواکو دا خبره د نوم او ژغ د نه ثبتېدو په شرط ازادي راډیو ته وروسته لدې وکړه چې د ملګرو ملتو یوې کمیټې په خپل پرونی راپور کې وویل چې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د داعش ډلې حضور پراخ شوی دی. ځینې امنیتي کتونکي په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت په پراختیا شک څرګندوي. په دوی کې یو هم د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د واشنگتن په ملي دفاعي پوهنتون کې استاد علي احمد جلالی دی. شغلی جلالی د ازادي رادیو همکار سالم محمد صالح ته د مرکې په پیل کې ویل فکر نه کوي چې داعش او نورې ډلې دي د افغان حکومت بقا ته زیان واړوي.
دا راپورټونه هغه دي چې وخت په وخت دا کمیټې د ترګرو او د تیرستي دلو د مبارکې کې ملګرو ملتونو ته برابري او دا نوې راپورټ نه دی بلکې هغه راپورټ دی چې وخت په وخت برابري. هغه په یوه زمان کې دا راپورټ دا څرګندونه کوي چې په افغانستان کې د داعش د راتګ سره ځینې ډلې ځینې ګروپونه راپیدا شوي دي چې غواړي چې د هستي جوړې کړي په افغانستان کې. دا چې 15 ولایتو کې دا ارقام څه فکر نه کوم چې ډېر دقیق ارقام دي. د افغانستان مختلفو ځایو کې شته په دې کې شک نشته. په ننګرهار کې ګوري تاسو په فرا کې تاسو مولدل په زابل کې د شان راپورټونه رسیدي. همدارنګ د ازبکستان د اسلامي تحریک ځینې عناصر په شمال کې دا خبره کړې ده. دا خبره به وي مګر اساسا په افغانستان کې مسله داعش راتګ نه ده. په افغانستان کې هغه خلا چې موجوده ده د امنیت په برخه کې او دا چې حکومت په ټولو ځای باندې کنټرول نه لري په ځینې ځای کې دغه سي دلې ټپلې راپورته کیږي یا د طالبان له بدنې جلا کیږي یا نورې ډلې ټپلې دي چې راوړل خوځيږي د دې لپاره چې ځان د نوې مشروعیت پیدا کړي یا د نور لویو ډلو باندې ځان وتړي او په نتیجه کې منابع ترلاسه کړي او یا د دې نه استفاده وکړي د قدرت ترلاسه کولو لپاره. تر ټولو مسله مهم تهدید به د افغانستان لپاره دا وي چې کولای شي کولای شي په هغو ځایو کې چې د کنټرول نه لري د افراطیانو د تروریستانو د حضور مخنیوی وکړي.
بله استاد، دغه د طالبانو په ډله کې د ملا عمر تر مرګ وروسته چې اختلافات راغلي دي دغه اختلافات به څومره زمینه برابره کړي د داعش ډلې د فعالیت دپاره دغه راز نورو افراطي ډلو ته؟
دا اختلافات حتما داسې شرایط رامنځته کوي چې ځینې ډلې هغه استفاده وکړي چې ځان په یو یا بل ډلې وتړي، په کله طالبان په القاعده وتړي یا په داعش وتړي. خبره دا ده چې پاکستان کوم عملیات په وزیرستان کې وکړل. پاکستانی طالبان ډېر اوښتي دي خواته او د افغانستان راوښتي طالبان پاکستانی طالبان دا په خپل ځای په دې فکر کې دي چې د پاکستان ته مشروعیت وګټي ځان له داعش سره مربوطې او هغه سره ځان تړي.
بل استاد، یو شمیر وکیلانو څومره مخکې تور پورې کړی و چې ایران وسلوال طالبان او پاکستان داعش ډله غشتلې کوي او دغه دواړه ډلې په افغانستان کې یو ډول نیابتي جګړه پر مخ بیايي. څومره دقیقې دي دغه ډول ادعا؟
زه په دې نه پوهېږم دغه ارقام چې څوک کومه پورې صحیح دي ځکه واقعیت دی د سیمې بل ډول دي. مګر په دې کې هم هېڅ شک نشته چې د افغانستان ګاونډیانو د دې لپاره چې خپل اهداف په افغانستان کې په مخ بوزي ځینې تاریخي ډلې تقویه کړي دي، ځینې فاسي ډلې تقویه کړي دي او په افغانستان کې د هغو په وسیله خپل اهداف په مخ بوزي. د ایران په برخه کې د کې شک نشته چې ایران نه غواړي طالبان بېرته راشي او نه طالبان د دې په ګټه. اما په عین زمان کې ایران دا زیار ایستلی دی چې ځینې هغه ډلې چې له پخوانیو ارتباطاتو درلودل وروزی په افغانستان کې تقویې کړي تر څو د هغو په واسطه خپل اهداف او خپل منافع ترسره کړي. مخصوص نور شي داعش خبرې راپورته شوي دي او دا یو افراطي سنی ډله ده چې ایران یې په دې برخه کې اندېښمن کړی دی او ځینې ډلو سره مرسته کوي چې که وکولی شي د هغو په واسطه د هغو تهدیدونو مخه ونیسي چې ایران ته شاید متوجه شي. او د پاکستان خبر خو روښانه ده، پاکستان همیشه د افراطي ډلو نه همیشه د تروریزم طالبانو نه او د نور افراطي ډلو نه د دې لپاره استفاده کړې چې په افغانستان خپل اهداف په مفوض
په داسې حال کې چې طالبان تر پخوا کمزوري شوي هم دي او پر څو برخو سره ویشل شوي دي. آیا افغان حکومت داسې کوم زمینه ورته مساعده ده چې له دې فرصت څخه استفاده وکړي؟
د افغانستان لپاره تر ټولو لویه خبره دا ده چې خپل مشروع او دولتي قانوني تاسیسات، مؤسسات، نهادونه، وسلوال پوځ، پولیس، امنیت نور پیاوړي کړي او د یو په واسطه پر ګډه سره او د افغانستان د خلکو په مرسته کوشش وکړي چې ټولې هغه ډلې چې که دننه دي که به بهر ته تربیه کېږي یا تمویل کېږي د یو په ضد مبارزه وکړي او هر څومره چې دولت دوام کوي په افغانستان بقا مومي په هماغه اندازه پورې دغه نورې ډلې کمزوري کېږي یا آینده نه لري.
د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د واشنگتن په ملي دفاعي پوهنتون کې استاد علي احمد جلالي و.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اته بجې او شپاړس دقیقې شوې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سوله د افغانستان حق دی او د ټینګښت لپاره یې چاته زارۍ نه کوي. ولسمشر غنی پرون د ارګ په ماڼۍ کې د یو شمېر ولایتي شوراګانو له استازو سره د کتنې په مهال وویل د سولې لپاره یې د سیمې او نړۍ په کچه ډېر کارونه وکړل او اوس نړیواله ټولنه د افغانستان د دریځ پر حقانیت پوه شوې ده. قسیم سولمل په دې اړه راپور لري.
سره له دې چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه د حکومت د وسلوالو مخالفینو وروستي دریځ او د افغانستان او پاکستان ترمنځ وروستیو کړکیچنو اړیکو ظاهرا د دې بهیر په وړاندې تازه خنډونه رامنځته کړل. خو د افغانستان حکومت ټینګار کوي چې د سولې دروازه د هر چا پر مخ خلاصه ده او ټول باید په دغه بهیر کې برخه واخلي. ولسمشر محمد اشرف غنی چې د شنبې په ورځ د بیلابیلو ولایتي شوراګانو استازو ته د ارګ په ماڼۍ کې وینا کوله ټینګار وکړ چې د سولې د ټینګېدو لپاره باید زمینه برابره سي. ولسمشر غنی په خپلو خبرو کې پاکستان ته په اشاره سره وویل چې سوله د افغانستان حق دی او د ټینګښت لپاره به چاته زارۍ ونه کړي.
یو نفر رابطې چې د حق انساني د قضاوت انساني مګنسی ملامت وله چې د سولې د پاره پاکستان سره لوی کومونه واخیستو. حداقل څوارلس کاله کېږي چې پاکستان په یو نه اعلام شوي جنګ کې افغانستان سره او موږ د دې جنګ ختم غواړو، نه یې د دې پاره چې زارۍ کوو نه نوت کوو، دا موږ د ولس حق ده.
ولسمشر د خپل خبرو په دوام ویل چې شاوبد تروریزم نسته بلکې تروریزم یې د ټولې سیمې لپاره یو سرطان وباله او په وړاندې یې د مبارزې لپاره پر ګډ کار ټینګار وکړ. ښاغلی غنی ویل چې د دولت او ولس ترمنځ واټن تل د افغانستان لپاره بحران رامنځته کړی او زیاته کړی چې د سولې د ټینګښت لپاره باید ټول ولسونه کار وکړي. د ویل چې د سولې د ټینګښت لپاره حکومت د سیمې او نړۍ په کچه زیات کارونه کړي او نړۍ اوس د افغانستان په رښتینولۍ قناعت کړی دی.
ما خپل اخیری کوښښونه د منطقې په سطح وکړل، د نړۍ په سطح وکړل، نن د افغانستان په برخه ما په باندې ټوله دنیا را سره قانې دا هم ترلاسه کړ. دولس میاشتې مخکې دنیا را سره نه وه، په شک کې وه، اعتبار یې نه درلود، مګر نن موږ خپل موقف دنیا سره ټینګ کړ.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور د لوی اختر په مناسبت پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې هغه وخت د سولې راتګ امکان لري چې اشغال پای ته ورسیږي. هغه په دې پیغام کې د نور مسایلو ترڅنګ ویلي که افغان حکومت غواړي چې په هیواد کې جګړه پای ته ورسیږي او سوله ټینګه سي، نو له بهرنیانو سره دې هر ډول امنیتي سند لغوه کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ د غرض د افغانستان د قومونو د سراسري شورا له غړو سره په یو جلا لیدنه کې وویل چې سږکال د افغانستان د بقا لپاره تر ټولو سخت کال دی او افغان ځواکونه د بقا له یوې سختې ازموینې په بریالیتوب سره وتلی دي. خو ده ویل چې د راتلونکي لپاره د هر ډول ستونزو سره د مبارزې چمتووالی سته. په همدې حال کې د لوی کندهار د ولسي شورا غړي محمد ایوب رفیقي له ولسمشر سره د لیدو پر مهال دا مهم وبلله چې د سولې لپاره باید ټول ولس د کلیو بانډو او جماعتونو په کچه تبلیغ وکړي.
سوله د افغانستان د خلکو خصوصا د جنوب غرب حوزه خصوصا د لوی کندهار د خلکو یو خاصه غوښتنه او ستاسو دا پیغام چې مو ورسته ورکړی دی چې صلح د مسجد سره د ولسو سره د لاندې سبای راشو د دې مستمجد کو د دې هر کلیکو او د دې وشاته ولر
له دې سره سره افغان حکومت په نړیواله سطح هم هڅې پیل کړې څو پر پاکستان چې افغانستان د طالبانو خوندي ځاله بولي د نړۍ لخوا فشار راسي او د هیواد د سولې د ټینګښ لپاره له افغانستان سره صادقانه همکاري ته وهڅول سي. د همدې نړیوالو هڅو په دوام د افغانستان د حکومت یو چارواکي ویلي و چې د پاکستان د مداخلو او د افغانستان د وسلوالو مخالفینو څخه د دغه هیواد د ملاتړ په اړه به د حکومت اجرایي رئیس د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې هم شکایت وکړي. خو د سیاسي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د طالبانو ترمنځ د رهبرۍ په سر شته اختلافاتو ته په کتو داسې معلومیږي چې دا ډله به له افغان حکومت سره د سولې دویم پړاو خبرو ته ژر چمتو نسي.
د ملي یووالي حکومت یو کلن سو ازادي رادیو په یو خاص خبرونه کې د ملي یووالي حکومت یو کلن کارونه چیړي. سټیشن به د میزان اومه په منځنۍ چپه 12 شپږنوي او اف ام 3.5.
د ملي وحدت د حکومت د یو کلنو کارونو په اړه تاسو اوریدونکو څه نظر لرئ؟ که غواړئ چې په دې اړه نظر څرګند کړئ له اتنیمو تر نهنیمو بجو پورې میکروفون ستاسو دی او نن په دې خپرونه کې په همدې موضوع ستاسو نظر غواړو. د افغانستان د حج ارشاد او اوقاف وزیر فیض محمد عثماني وایي د حج مراسم په پایته رسیدو دي او ډیر ژر به افغانستان ته د افغان حاجانو تک پیل شي. سشکال شاوخوا 25,000 افغانان د حج لپاره سعودي عربستان ته تللي دي. د پنجشنبې په ورځ د حج په مراسمو کې د ټیل ماټیل له کبله د وروستیو معلوماتو له مخې 9,000 حاجان مړه شوي او 940 ټپیان شوي دي. اټکل کېږي په مړو او ټپیانو کې به افغان حاجیان هم شامل وي. لا هم 15 افغان حاجان چې د یوې کورنۍ غړي دي بدرک دي. د افغانستان د حج ارشاد او اوقاف وزیر شغلی عثماني د مرکه په پیل کې سالم محمد صالح ته وویل چې د دوی پلټنی روان دي.
د سلور سوا کسانو لستونه او عکسونه پرون خپور شو. زموږ همکاران لالته د یو څو کسانو سره چې خپلوان ورک شوی وو دوی پلټنه وکړل، اما په دغه څلور سوه لیست کې هغوی حاجی پکې شامل نه وو. دومره معلومات په دقیقه توګه زه ویلی شم چې تر اوسه 15 کسان د فاریاب د ولایت څخه کورنۍ هم خبر دي. دغه جمله مې ځکه وویل چې نور ورخطا نه سي. 15 کسان چې تقریبا ټول د یو کورنۍ حاجیان دي، یعنی یو بل سره خپل ګلوی لري، نور داسې خاص شکایت او مفقودی نه لرو. هغه کسان چې په لومړۍ ورځو کې ورک شوی و د مفقودینو په لیست کې و اکثر پیدا سو، او اوس زموږ اټکل دا ده چې په دغه حادثه کې ډیر کم افغانان وي او هغه حاجیان چې په متفرقه شکل داسې بیل بیل په خپل غوښتنه هلته تلی وي له هغه لیاره نه استفاده کړی وي هغه حاجیان شته دي. موږ بیا هم قطعي توګه نشو ویلی چې هیڅ افغان پکې نشته او تعداد ډیر کم به وي. اوس 2 ساعت وروسته نور لستونه هم کېدی شي زموږ لاسته راسي او بیا دقیقه شمیره تاسو ته
ویلی سو. بله وزیر صاحب، د نورو هیوادونو لخوا پیشنهادونه سوي دي چې د دوی هغه اجان چې تر دې حادثې وروسته لاره کړي یا هم مړ دي یا هم ټپیان دي چې د سعودي عربستان د دوی په مندلو کې همکاري وکړي. تاسو دغه سیوا غوښتنه کړې ده د سعودي عربستان له حکومت څخه؟
موږ نه تنها غوښتنه وکړای ده، بلکې عملا زموږ همکاران د مفقودینو د کمیټې غلي او د شهید کمیټې همکاران او زموږ سیمهیز مترجمین ټول په شفاخانو کې دي. یو مشهور او خاص ځای ده چې د مړ هلته انتقال کیږي. عملته وو لپیخې د دغه پیخې منځته راتلونه وروسته تر اوسه پورې عملته دي. نه تنها دغه غوښتنه موږ کلی موده، بلکې عملا موږ هم تعقیبو. اما د عربستان اصول داسې ده چې دغه معلومات هر چا ته نه ورکوي، بهرنۍ مترجمین او کارمندان ته هم نه ورکول کیږي، حتی داخلي مسؤولینو ته هم تر اوسه کوم خاص معلومات ورکول شوی نه ده.
ساش کال څه ستونزې وی د حج په مراسمو کې نورو کلونو کې به کله شکایتونه کېدل چې په کافي اندازه شوون کې نسته، یا به هم شکایتونه کېدل چې ترجمانان نسته. ساش کال چې تاسو عملته حضور درلود، اومده ستونزې څه وی د افغان حاجانو؟
خوشبختانه خبر دا وی چې دغه ښه خبر په خپل حاجیانو نه موږ واورو، داسې خاص شکایت موږ نه لرل. هر چیرته چې زه تلم الته حاجیان خوشحال وو او مننه یې کول. داسې واله مشکلات په لومړۍ ورځو کې وو چې د دودۍ نه شکایت وو، هغه هم زموږ لومړۍ کار وو، د لومړۍ تجربه زموږ وو، او بیا د کلتور بیلوالی وو چې دوی مثلا ورج د عربان لږ سخت پخوي، موږ خولی نسو. اما دغه مشکلات رو رو حل سو الحمدلله.
د افغانستان د حج ارشاد او اوقاف وزیر فیض محمد عثمانی وو.
ستاسو له پیغامونو نه
سلام علیکم. زه درادو ازادۍ ته دا پیغام کوم چې د ایس راغلی دی په ننګرهار کې د ګرده د اسلام د واجیان دي د افغانستان د مسلمانانو په دغه کې دي. خدای دې وکړي زموږ دولت ته خدای وکړي چې د رایتو سره ودرېږي، کومکونه ورکړي چې دغه داعشیان چې نه په کور پوهېږي، نه په مور پوهېږي، نه په خواښه لنګه روا ده، اومه خو روا ده. دا اوس په اسلام کښې دا جواز لري، دا خو هېڅ دغه نه لري. داعشیانو دغه
السلام علیکم. زه د فراه ولایت د خسفید ولسوالۍ څخه خبرې کوم. وروره، په موږ باندې دا شل شوې ډېر ظلم روان دی. د خلکو کورونه ټولو چور شو. د کوم دولت چې عملیات شروع کړي، ګرد ورځ په ملکي خلکو باندې اوانونه او توپونه واوروي. د خلکو کورونه چورو، چپهات په خلکو په کورو باندې شروع دی. په زرګونو خلک د خپلو کورو څخه وتلي، اختر یې په دښتو او په کروندو کې تېر کړی.
تاسې زموږ اخلاق ازادي راډیو اورئ. په یاد لرئ چې د اتنیمو بجو له لنډو خبرونو وروسته میکروفون ستاسو خپرونه پیلېږي. نن په دې خپرونه کې موضوع دا ده چې د ملي یووالي د حکومت یو کال پوره کېږي. په دې یو کال کې د دې حکومت کارونه څنګه ارزیابي کوي؟ په دې اړه که غواړئ چې نظر څرګند کړئ، له لنډو خبرونو وروسته ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ. خو اوس به فرشته جلالزی درته وایي چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
فارن پالیسی خبرونه تر دې سرلیک لاندې چې داعش په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو سبب کېدلی سي مقاله خبره کړې، او وایي چې امریکایي جنرالان او لوړ رتبه چارواکي له افغانستانه د خپلو ټولو عسکرو د ایستلو د پلان په اړه سره غور کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ژمنه کړې وه چې د خپلې دورې تر پای ته رسولو مخکې به د افغانستان جګړې ته د پای ټکی ږدي او له دې هېواده به خپل ټول عسکر باسي. خو فارن پالیسي وایي چې یو شمېر لوړ رتبه امریکایي جنرالان اندېښنه لري چې افغان ځواکونه شاید د دې توان ونه لري چې په یوازې توګه د خپل هېواد امنیت ټینګ کړي. فارن پالیسي د امریکا دفاع وزارت د یوه چارواکي په حواله لیکلي چې په تېر یوه کال کې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش د فعالیت پراختیا د ټولو عسکرو له وتلو سره تړلی خطر لا زیات کړی دی. د خبرونه په لیکنه دوه خبرو د واشنگتن پالیسی جوړونکو ته په افغانستان کې د خپلو پوځیانو تراتلونکو د پریکړې په اړه تردید پیدا کړی دی. اول په افغانستان کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې د حضور له امله د موجود خطر اندازه نه ده څرګنده، او دوهم دا نه معلومیږي چې په افغانستان کې د داعش وسلوال په عراق او سوریه کې د دغې ډلې له مشرانو سره څومره نږدې روابط لري. یو لوړ رتبه غربي ډیپلومات فارن پالیسی خبرونې ته ویلي دا ډېره مهمه ده چې د داعش په خطر کې مبالغه ونیسي. فارن پالیسی خبرونه لیکي چې سپینه ماڼۍ او پینټاګون له څو میاشتو راهیسې په دې اړه بحثونه کوي. د خبرونې په لیکنه د امریکا دفاع وزارت له افغانستانه د عسکرو د ایستلو د بهیر د سرعت کمولو ته زیات تمایل لري. د امریکا د کانګرس د دواړو ګوندونو استازو هم له عراقه د امریکایي عسکرو تر وتلو وروسته وضعیت ته په پام له افغانستانه د ټولو عسکرو د وتلو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. خبرونه وایي ناټو تړون چې په افغانستان کې ځواکونه د امریکا په هوایی او لوژستیکي ملاتړ اتکا لري، په دې هېواد کې د امریکایي عسکرو د برخلیک په اړه روان بحثونه په دقت څاري. د فارن پالیسی په وینا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل به له دې هېواده د نورو غربي هېوادونو پوځیانو ته هم په بیړه د ورتلو لار پرانیزي، او د اتلانتیک دواړو خواوو ته به له افغانستان سره د نړیوالو مرستو لپاره سیاسي اراده کمزوري شي. د لیګر انکوایرر خبرونې افغانستان ته د امریکا د پوز د صحیح کارکونکو د ویډلې د تک په اړه لیکنه کړې چې په افغانستان کې میشتو امریکایي پوځیانو، ملکي مامورینو او قراردادیانو ته به خدمت کوي. د خبرونې په لیکنه دا چې افغانستان ته د ډاکترانو او نرسانو د غستول شوې ډله به څومره وخت په دې هیواد کې پاتې سي نه ده څرګنده، خو په ډېره لوړه کچه صحیح خدمات به د امریکایي عسکرو لپاره برابر کړي. د همدې صحیح ډلې یو شمېر غړي د روان کال په اپریل میاشت کې لایبیریا ته استول سوي وو، څو په دې هیواد کې د امریکا د سفارت مامورینو او پوځیانو ته روغتیایي مرستې ورسوي.
تاسیز مشاغل آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونی د سهار په 2 بجې پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12 پښنی وی دوام کوي. په همدغه څپه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونی اوریدئ شئ. ساعت 8 بجې او 10 دقیقې شوې. د لندو خبرونو وخت را رسیدلې. قسیم سولمل وړاندې کوي. بله، لکه چې د کابل استودیو سره مو تماس وصل نشو چې قسیم سولمل د دې ساتلند خبرونه دروابروي، خو هڅه کوو چې له کابل استودیو سره مو تماس برقرار شي او قسیم سولمل د دې ساتلند خبرونه درته واوروي. خو په لنډو خبرونو کې به واوري چې د افغانستان ملي امنیت ریاست وایي د داعش پر ضد ضربتي ډله جوړه کړې ده. په یو بل خبر کې راغلی دی چې سعودي عربستان وایي چې د حج په مراسمو کې د ټیل ماټیل په وجه د مړو شویو حاجانو شمیر 509 شپېته تنو ته ورسېدو. نور لنډ خبرونه به قسیم سولمل وړاندې کړي.
د ملي امنیت ریاست یوې سرچینې د نوم نه اخیستلو او ژغ نه خبرولو په شرط وایي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر وړاندې د مبارزې لپاره یو ځانګړی کاري ډله جوړ کړې ده. دغه سرچینې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د غراز د ملګرو ملتونو غ راپور رد کړ چې پکې راغلي داعش ډلې د افغانستان په 15 ولایتونو کې نفوذ کړی او پلویان یې په زیاتېدو دي. د افغانستان د حج ارشاد او اوقافو وزیر فیض محمد عثماني وایي د حج مراسم په پای ته رسیدو دي او ډېر ژر به افغانستان ته د افغان حجانو الوتنې پیل سي. د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون رستیال صدیق الله توحیدی ازادي راډیو ته ویل چې دا مهال پر درو هغه پیشنهادونو کار کوي چې د حکومت لپاره د نورې څېړنې او ورسونې لپاره ورلېږل شوي دي. د سعودي عربستان چارواکي وایي د روستۍ ټیل ماټیل په پیښه کې د وژل سوو کسانو په رسمي شمېره کې 250 نور مړي هم ورزیات شول. له دې سره د مړو شمېر 209 شپېته او د ټپیانو 904 د شوته پورته سو. د امریکا د بارونی چار وزیر جان کیری خپل ایرانی سیال محمد جواد ظریف سره د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې د سوریې او یمن د بحرانونو د ختمولو په هدف د ډیالوګ د پیلولو پر هڅو خبرې وکړې. د عراق پوځ د روسیې، ایران او سوریې له پوځیانو سره همکاري کوي څو د اسلامي دولت د وسلوالي سختري زیاتلې د ګواښ مخه ونیسي. دا خبره د عراق د ګډو عملیاتو قومندانۍ پرون په یوه اعلامیه کې وکړه. او د پولند چارواکي وایي د وارسا لپاره د روسیې د سفیر روستۍ ادعا چې ګواکې پولند هم تر یو حده د دویم نړیوالې جګړې مسؤول ده دواړخیزې اړیکې زیانمنې کړې دي.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتون را به برنامه میکروفون شما از حالا تا ساعت 9:30 به وقت افغانستان. من جاوید نعیمی همکارم اسمت ساروان به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با شما هستیم. حکومت وحدت ملی افغانستان روز سه شنبه یک ساله می شود. در هفتم میزان پارسال که مصادف می شد با 29 سپتامبر، اشرف غنی به حیث رئیس جمهور و عبدالله عبدالله به حیث رئیس اجرایی سوگند وفاداری یاد کردند. با باور شما کدام کارکرد حکومت وحدت ملی افغانستان برجسته بوده؟ آیا فکر می کنید که حکومت فعلی بنده که از تعهداتش عمل کرده، چی تفاوت میان حکومت فعلی و اداره رئیس جمهور حامد کرزی میبینین با توجه به اینکه بخش اعظم نیروهای بین المللی افغانستان را ترک کردند و کمک های جامعه بین المللی هم کاهش یافته؟ همین موضوع برنامه امروز میکروفون شماست. میتونین بر ما زنگ بزنین، پیام بفرستین و نظرات خود را با ما و سایر شنونده ها شریک بسازین در برنامه میکروفون شما.
بله، لکه څنګه چې مو واوریدل زما همکار جاوید نعیمی درته وویل، په دې خپرونه کې په دې اړه ستاسو نظر غواړو چې د ملي یووالي د حکومت یو کال پوره کیدونکی دی. په دې یو کال کې د دغه حکومت کار تاسو ته څنګه ښکاري؟ نیمګړتیاوې څه وي؟ د قوت ټکي څه ول؟ او څنګه چې یادونه وشوه البته دا هم باید په نظر کې ونیسئ چې په دې موده کې له افغانستانه نړیوال ځواکونه وتلي دي. د امنیتي چارو ټول بار د افغان امنیتي ځواکونو په غاړه دی. د پخوا په شان 1.5 لک بهرني ځواکونه له افغان ځواکونو سره کومک نه کوي. له بلې خوا نړیوالې مرستې هم هغسې نه دي لکه څرنګه چې پخوا وې. پخوا په سلګونو یا شاید هم په زرګونو نړیوالې مؤسسې فعاله وې چې هر یوې خلکو ته کارونه ورکړي ول د ډېرو خلکو کاروبار جوړو. لیکن اوس هغه هم نشته. دا شنم په نظر کې ونیسئ بیا د ملي وحدت د حکومت په کاربندې نظر څرګند کړئ. د ټلیفون شمیرې دي 0992 203 1540 او یا هم 0928 225 55.
همچنان از طریق تلفن های افغان بی سی متون میتونین به شماره 818 پیام های کوتاه بر ما بفرستین. لطفا نام و محلتان را ذکر بکنین و همچنان از استفاده حروف و کلمات انگلیسی و سایر زبان ها لطفا خودداری بکنین، چون پیام شما به شکل پراگنده بر ما میرسه و ما نمیتونیم او را به خانش بگیریم. حالا بریم به شنونده نخست ما در این برنامه از طریق تلفن که چی گفتنی و پیام دارن. بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. بفرمایید صاحب.
بارد سلام و خدمت شما جاوید نعیمی و تمامی شنوندگانتان در قدم نخست ایام و همچنان عید قربان به شما و همکارا و به همه دوستایتان البته تبریک و تهنیت گفته. خدا کند که این 3 روز گذشته را شما به خوبی سپری کرده باشید و همچنان روزهای بعدی دیگر را
مهربانی
سلام.
البته آقای نعیمی نیازی هستم از پران همراه شما در خط تلفن، چون که موضوع برنامه بسیار خوب جالب است. در مجموع کارکردهای یک ساله حکومت وحدت ملی را البته هم این 2 پوینت داره، هم مثبت داره هم منفی داره. البته من منفیش البته تشریح میکنم و کارهای مثبتش هم دارم به شنوندگان محترم که آنها باشی میگویند.
بله سب، فکر نمیکنین که اگر از مثبت شروع کنیم بهتر است یا ای که باید از منفی شروع شود؟ بله بفرمایید.
چون که بعضی از طلبات منفی است آقای نعیمی، شاید ما دنیا را شروع کنیم. البته شما ببینید من چند شماره‌وار به شما پیشکش میکنم.
بفرمایید.
البته در طول این 12 ماهی که گذشت البته ایجاد حکومت وحدت ملی، بالاتر از 10,000 افغانان ملکی و نظامی به شهادت و حتی زخمی شدند. دوم، پیمان بد و نامطلوب را به امریکا امضا کردند که متاسفانه ما نتانستیم که از این پیمان به نفع مردم افغانستان استفاده میکردیم. به نام شد، امضا شد، ولی متاسفانه هیچ کدام هدف مربوطی نداشت برای خوشبختی مردم افغانستان. سیام، یک کابینه نسبتا منظم و آرامی که در زمان حکومت آقای کرزی 13 سال بالای زحمت کشیده شده بود، واقعی هم که منظم شده بود، آراسته شده بود و از نزد بین مردم افغانستان ایجاد شده بود. اینها زدن پاشان پاشان کردن بنام ها و اشخاص افراد مسلکی را میاریم، تحصیل کرده را میاریم، ولی متاسفانه اینها نتوانستن که کسانان را بیارن. حتی تا فعلا کابینه تکمیل نشد و تا ریاست های ولایت های از بعضی ولایت ها اینها نتوانستن تکمیل کنند. چهارم، عدم یک آرامش و اصلاح امنیت در کشور. متاسفانه نسبت به حکومت آقای کرزی، حکومت وحدت ملی، البته حکومت البته بسیار خوبتر نسبتا آرامش بود. پنجم، در قبال روابط با خارجی ها، اینها یک سیاست ضعیف حتی غلط را در پیش گرفتند که بعضی از کشورها را اینها توانستند که یک نوع نفاق را ایجاد کنند و یکی از دیگر بالاخره اینها باعث پیش شد که فاصله گرفتند. ششم، بلند رفتن گراف جرم و عدم کارهای پروژه هایی که باید برای مردم افغانستان کار میشد، اما وعده های خود را که در کمپین های البته ابراز نظر کردن متاسفانه یکی آنها را عملی نکردند. البته ششم، فرار جوانان از کشور. شما ببینید شاهد هستید که در طول یک سال از زمانی که حکومت وحدت ملی ایجاد شد، به هزاران هزاران جوان و نوجوان که سرمایه بزرگ ملی کشور را تشکیل میدهند، اینها فرار کردن رفتند. و بالاخره هشتم، همین نظام حکومت وحدت ملی نتوانست که یک از این که نتوانست برای مردم کار خوبی را انجام بدهد، بلکه به ضد آن کار شد و نفاق و اختلافات را روی یک سلسله مسائل چوکی و تقسیمات قدرت را به وجود آوردند که متاسفانه ما شما شاید در 4 سال دیگه نتوانیم که چنین کار را جبران کنیم. و همین از جمله برجسته کار شهرکاری بگم یا برجسته کارهایی بود که در طول یک سال اینها انجام دادن.
برجسته خوب فرق صورت که چه مثبتیه. خب خیر، شاغل نیازی مننه. بل اوریدون که لروزان معرفی کنیم.
بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است.
سلام علیکم. سروان صاحب رحمانی خبری کنم.
مهربانی کوی رحمانی صاحب.
سروان صاحب دو خو نظر بیا سوال دو بیشتر دی خبری وکر خود مالان نظر دی زه خپله خو خامخا ځینې خوشحالهیم د دوی حکومت ته کارو ته راضي یم ته یو وخت دی خو دا کارونه هم په دغه زمان کښې پس پاتې دي چې ولې بیا خارجي ځواکونه د افغانستان وتلي دي امنیت نشته بیا چې پخوا تر ویڅه کرو تر دې نه مخکې زموږ کارونه تر دې هم بدکاره ول بیا هم اوس ښه دي تر پخوا مخکې چې په دوو وطنو کښې به یو مشر و په بل وطن کښې به بل مشر وم اوس لا بیا هم ښه دي په ګر دولت کښې یو دوه مشران فرق نه کړي ناراضی کړو
صحیح مننه سلامت اوسې کور مودان بل اوریدونکی لرو
بفرمایید صاحب رادیو آزادی است نه تماس از شنونده ما قطع است بله پیام ها هم زیاد هستند گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین ولایت بغلان در پیام خود نوشته کرده که حکومت وحدت ملی را میتوان از نگاه سیاست خارجی مبارزه با فساد اداری تلاش برای شایسته سالاری رشد اقتصاد و خودکفایی افغانستان نسبت به حکومت قبلی بهتر ارزیابی کرد
نور محمد حقیار له هلمند څخه لیکلی د ملي وحدت د حکومت د یو کال په موده کې نه سوله راغله او نه اداري فساد ورک شو عبدالرازق صاحبزاده د لغمان له الینګار څخه لیکلی د ملي وحدت حکومت په یو کال کې څوارلس کلنې لاسته راوړنې زیانمنې شوې او اوس د خلکو جیبونه وهي قاري محمد مدني د نورستان له واما ولسوالۍ څخه لیکلي زما په شخصي نظر ولسمشر کارونه تر اوسه پورې بریالي دي خو یو شمېر مفسد اشخاص د ولسمشر کارونو په وړاندې خنډونه ایجادوي دا هغه خلک دي چې قانون ته پوره درناوی نه لري او محمد فهیم عجیب میدانی د کوټه اشرو نه لیکلی دی چې د ملي وحدت حکومت یو کلن شو لیکن اداري فساد ختم نه دی او په همغه پخوانی حالت کې دی
بله بریم به شنونده ها از طریق تلفن بفرمایید صاحب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
امین او خلوص خدمت سلامونه د آزادی رادیو کارکوونکو ته وړاندې کوم په خصوص سروان صاحب ته مبارکي وایم د لوی اختر
همدارنګه
محترم نیبي صاحب عید سعید اضحا را تبریک مې ګویم
سلامت باشین صاحب شما هم غواړم
چې په دغه اړوند باندې یو څو خبرې وکړم صاحب
بله صاحب مهرباني
مونږ ګورو چې اول خو زمونږ کابینه نیمګړې ده د منفي اړخونه ووایم مثبت اړخونه هم لري هغه هم وایم
بله بله مهربانی مهربانی
سروان صاحب اول خود مونږ کابینه نیمګړې ده په وزیر دفاع صاحب جوړ نه ده او پخواني لوی درستی صاحب ته هم چا رایه ور نه کړه کریمي صاحب ته همدارنګه ستانیزي صاحب ته هم رایه ور نه کړل هغه افضل لودین و هغه خو بېخي ونه مانه نو تر څو چې زمونږ په ملک کې بډې خوړونکي اختطاب کوونکي ماتیا او فساد پیشګان او بالخصوص جاسوسان دا ملک اوس وخت مخې ته نشي تللی او په خپله ډاکټر صاحب محمد اشرف ډېر یو پوخ سړی دی لیکن یو باندې به دی په یو سر څه وکړي چې نور ورسره لاس یو نه کړي او مثبت اړخونه ته زه وایم چې مثبت اړخونه راځي چې په درځای دی په دې یو کال کښې کابینه جوړه شوه ده یو وزیر صاحب په دفاع مونږ کمبوت لرو صاحبه او د سلحې خبرې دې سړي په لاره واچولې چې دی غواړي سلحه وکړي که سلحه بنده کړم صاحبه د پاکستان حکومت بنده کړه او اختر محمد منصور بنده کړه نور دی چین ته ولاړو دی امریکې ته ولاړو انګلستان ته ولاړو د دې افغانستان د سوکالۍ په خاطر باندې دا مثبت اړخونه دي خو زما دا ارزو ده چې دغه منفي اړخونه به دوی وڅېړي او د دې ملک نه فساد پیشګان بډې خوړونکي کتاب کوونکي او همدارنګه جاسوسان چې دا پنځم سکون د افغانستان دی که دا جاسوسان ورک نه شي نو افغانستان به همداسې په سرو وینو کښې کړېږي او بیا به ډېر زیات مونږ او تاسې ارمان کوو او په اخر کښې دی تاسو ټولو ته زه تازیت وایم د الکوري صاحب مړینه چې هغه هم زما ډېر ملګری و زه په راډیو کښې درې ملګري ما درلوده چې یو الکوري صاحب و یو تاسې سروان صاحب او یو نعیمي صاحب
دواړې
کوم تاسې دواړو ته خدای دې تاسې را ته حیات لري
سلامت ډېره زیاته مننه کور دې ودان د الکوزي صاحب یاد دې په خیر وي تاسې یادونه وکړه نن په کابل کې د نوموړي فاتحه ده د فاتحه د افغانستان د اطلاعاتو کلتور د وزارت او دغه راست د آزادۍ راډیو له لورې په ګډه اخیستل کېږي
بله حالا برنامه میکروفون شما هست و بریم شنونده بعدی ما را بگیریم چی گفتنی دارن بفرمایید صاحب رادیو آزادی است
السلام
علیکم. وعلیکم السلام. مهرباني کوئ صاحب، ل رادیو یو څل لري شي؟ سلامت اوسه. ل رادیو مو یو څل لري شي چې دی رادیو اواز مو هم راځي؟ اوس به تر اوسه. مهرباني.
ما نظر دا به صرف او یو مسلمان نه شي دی، لکه څنګه دا پیسي ولې کاتي دی وسته حکومت د خپل مسلمانانو سره دی وسته خپل حکومت جوړي دا پیسي د ټلیفون سره ولې کاتي مسلمانې د خلکو پیسي نه کاتي. از ما نظر دی
تاسو له دومره لوی موضوع کې دومره واړه موضوع را مسته کړه
هغه دې پنځه افغانۍ څه کاتي؟
بله تاسو په دومره لوی مسایلو کې
تشکر از شنونده ها. خال محمد از ولایت دایکندی، از ولایت کندوز البته، در پیام خود نوشته کرده که در مجموع تمام کار حکومت وحدت ملی در رأس رئیس جمهور اشرف غنی منفی است. بریتمل علی محمد از فرا نوشته کرده که دکتر اشرف غنی در مبارزه با فساد پیشرفت کرده. فاضل از بدخشان هم نوشته که فساد در حکومت وحدت ملی افشا شده روان هست و به زودی کاهش خواهد یافت. و یک شنونده دیگه ما نورزایی از بکوا نوشته کرده که در یک سال چیزی که خیلی زیاد بود کار ویزه و پاسپورت در افغانستان افزایش پیدا کرده و اقتصاد مردم منفی شده.
او تو نور پیغمونه انزور زلند لخوص خیلی کلیدی وایی هیچ حکومت هیچ ندی کری بیلی دی چه واک سره ویشی او پدی وک کالی که چوکی سره ویشی. لنورستان چخه مولوی زتولا لیکلی چه دی ملی وحدت حکومت نیمگرتیاوی داخلی اختلافات او دا وزیران و والیان و سرپرستوب دی دای وای چې ځینې والیان تر اوسه پورې نه دي ټاکل شوي. د همدې ملي وحدت د حکومت یوه نیمګړتیا ده. او جانباز فهم له زابل لیکلي دي اوسنیو ټولو ستونزو لامل د ملي وحدت حکومت دی. محمد اخلاص د میوان له ولسوالۍ څخه لیکلي دي د ملي وحدت حکومت په تېر یوه کال کې هیڅ کار نه دی کړی، بیکاري ډېره سوې ده او امنیت خراب شوی دی.
بله، و یک چیز را در آغاز برنامه سروان صاحب هم اشاره کردند که تمام دستاوردهایی که در 13 یا 14 سال گذشته صورت گرفته در افغانستان، البته بیشترش برمیگرده به همون کمک های جامعه بین المللی که در حکومت وحدت ملی این کمک ها کاهش یافته و همچنان نیروهای بین المللی که در کنار تامین امنیت البته این وظیفه را داشتند و در پلویش پروژه های هم داشتند که این تا اندازه بیکاری را از افغانستان برچیره بود، این را هم از شنونده ها می خواهیم که در نظر داشته باشند و بعد از او تماس های خود را برقرار بکنند.
بله، اوس اوریدون که ده تلفون لاری لرو مهربانی کوی آزادی رادیو ده.
بله سلام علیکم، تاسی تعلق دیتا و اغتا خصال دروانا تا اغتا سلام رو انده کوما.
سلام باتا
داستان ما تا ولیت کنی دولیت نه و ولیتوالی هرچین خبری کوما.
مهربانی کوی سب
سب ده دوادر خبری کوما وارم داریک و سمچان ده گرد داشتیم ده باره همی تالی صاحبا و دمی آقای اشرف‌غنی که امضا کرده پیمان امنیتی را حالا پیش که وقتی کرده بود ده ولسوالی داشت هرچی ما سکوت نکرده بود، نه چادر سکوت کرد نه اختفا و نه جای سکوت نکرده بود. امروزی که اشرف‌غنی اومدن اینجا سکوت کرده. نهایت دیگه ای است که طرح آمریکای دونی مرشاو میآید دمی چادر یک بر کمک کردن شاو در طالبا دیگه در درقت ولسوالی درقت دونی مرشاو طرح دوچرخه آمده بود یک کمک کرد طالبا را و یک دیگه همه تو مشکلات هستی که ولی بگر طالبا جواد میکنه میگه چه مهمات های امریکایی را میگره میگه ملی پولیس ملی افغانی ماشما را میزنن و یک دیگه هست که در مطمئن خوب پولیس را در پاکستان قرار داده ملی افغانی را سمجا داده ملی اردو ملی اردو را یک درد نمیخوره چیزی که خوب خوبش در پاکستان را باید مستند مردم خودش مستقل نشن سر اوزه خود سر چی خود همین صبح زمان وردک شاروان اینمی کل جوهر صاحب طالب هست آلم طالب بودن آلم طالب هستن سابقه طالب هستن شروعی طالب بودن آلم طالب هستن اینا اصلا نمیشن تا که اینو از شکر نشم.
بله تشکر شنونده عزیز. تشکر از شما هم سلامت باشین سر.
کردی ودن بل اوریدون که لروزن معرفی که آزادی رادیو
بفرمایید سر.
رحمانی هم نشه تطا و لسولی سخبر
کن مربانی کوی سب
ما ملی وحدت لحکومت خدا خواهش تیری نور پر دیر شکر نکردی پایش خانو و رنبی خانی دیر سیوی دو فاکر دیو
دا خبر دی لدزانه وکره مربانی دست خبری مکوی چه غل اخلاقی چوکات را دیبان دیوی بل اوریدون که تا نوبت ورکو آزادی رادیو
بفرمان سب.
السلام علیکم. سلام سلطان. سلام من جاوید نیمی سلطان اکسرم برای چه من
سلام
آوریدون کتا و کارکون کتا در آزادی را دو سروان سب بلی وحدات حکومت در یو کل چی پراسو حضرت فراد ولید برابرد و سواری سب صرف تماسکیم
میره بایی
در خلب و ملت فاصله سروان سب بیره رست و رست بیره در حکومت تخه ولی چی نزده در غلیب او بختی و پکر دیر سویده مورد در فراد ولید که داشت سام دوای و باشه دیر چیز مورد در حیط دیر را خراب کنی پر خاطر و در تایلی کنل کیز او بل داشت دیامنی ورست پر دیر غلاوی اختتاب در ورست پر ترابل وزی پر دیر دو دیر نو بل دا تلې په نام د چیل ول سلکی لا سبوان دې کار دا ملت ته یو هغه مغرور بل او نه تام یو تاوان دی نه ملت د پاکر سره مخ دی د بختي سره مخ دی نو دا خاص پر مخ دی موږ دې لولې د تاوان کې راته موږ ولې سو سلام استرا
سلام ور سلامت باشین. یک شنونده دیگر میگیریم بعد از او پیام های زیاد و بیشمار رسیدن بر ما اونا رو بخونش بگیریم. با فرمان سیب رادیو آزادی است.
مهربانی کوی سیب
بخیر جورو را قصد شده
سلامت و سیب مهربانی کوی لکم زیر خبری کوی
ده هیمان ولایت لشرگا شهر
مهربانی سیب
از ما خبر نظر داره سروان صاحب دا دایش بازو شد چه پیدا سوید پا دا افغانستان که دا دا امریکایان یو سب
تسیل موضوع دی باندی خبری کوئی دا موضوع دی پرون موضوع و لطفاً نن دی ننانی موضوع پاره خبری وکی پرون مو ترشنا اسمان لاندی پروگرام که پام دی یو سات خبری وکری اما غا وقت پا مو تلیفون کردی نن پا دی خبری کوئی چه دی ملی یا والی دا حکومت یو کال پورا کیدون کرده د دې حکومت مثبت کارونه څه دي منفي کارونه څه دي څومره کامیاب وو څومره ناکام وو په کومو برخو کې اقدامات بریالي ول په کومو برخو کې ناکام ول په دې اړه نظر څرګند کړئ اوس په تاسو خو ویل ول چې
بله پیام های خیلی زیاد هست سروان صاحب چند پیام را به خوانش بگیریم که شنونده ها بر ما فرستادن عبدالرازق صاحبزاده از ولایت لغمان ولسوالی علینگار نوشته کرده که در حکومت وحدت ملی از ارگانهای امنیتی تشکری میکنیم اما گفته فساد اداری و واسطه‌بازی از حد هم زیاد شده. محمد ظاهر تیموری از ولسوالی گیزاب ولایت اروزگان نوشته کرده که عوامل تمام نامنی ها در کشور اختلاف موجود میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی است.
بله یو اوریدون که مرتضی خان قلمزوی لکندهار لیکلی وای د ملی یوالی د حکومت څخه راضی یو. اول د ځواني کابینه رامسته کېدل، دوهم په کارپو والیانو ټاکل، دریم د کابل بانک د قضیه حلول، څلورم د سلما بند جوړېدل، پنځم د امان الله خان د پروژې بشپړېدل چې حکومت د دارالامان ته نقل شي او پر بنیادي پروژو کار کول هغه مسائل دي چې د ده په نظر مثبت دي. بل اوریدون کې احمد ضیا له غزنی لیکلي دي د ملي وحدت حکومت په خپلو ژمنو کې پاتې راغلی ځکه چې ولسمشر خپلې مخې ته څوک نه پرېږدي.
بله عبدالسلام از شهر ایراد در پیام خود نوشته کرده که در طول یک سال همه کارکردهای دولت خوب بوده، فقط گفته اگر اختلاف نظر در بینشان نباشه همه موضوعات حل است.
او شهاب له کونړ لیکلي د تلیفوني ټکس په بدل کې باید د دولت عامو افغانانو ته زر تر زره ډیر تخفیفونه وړاندیزونه را مخته کړی او کوونه کړی هیواد به د بدبختی خواته لاړ شي.
بله، یک شنونده دیگر ما از ولایت دایکندی که نام خود را نوشتن نکردن گفتند که یک سال از حکومت وحدت ملی گذشت اما تغییرات در سیستم حکومتداری نیامد و انفجار انتحار هم زیاد شد.
نور پیغامونه به ورسته ولولو که تاسی هم غواړی چې پیغام را واستوید او د افغان بی سیم سیم کارت لري 813 میره پیاد لري په دې شمیره لند پیغام را واستوي لاندې خبرتیا ورسته استاسو تلیفونونو ته جواب وایو.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
و حالا صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی mazadiradio.com میشنین. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شما هستیم. حالا برنامه میکروفون شماست و در این برنامه به این میپردازیم که یک سالگی حکومت وحدت ملی افغانستان پس فرداست و شما تا چه حد از کارکردهای حکومت راضی هستین با توجه به اینکه نیروهای بین المللی در البته بخش اعظمشان افغانستان را ترک کردن و کمک‌های جامعه بین المللی هم برای افغانستان کاهش پیدا کرده.
او سم اوریدون که چه در تلفن پلاین کرده مهربانی کوی صاحب
بفرمایید.
سلام علیکم. سلام صاحب، خیلی جوری
سلامت و سه خوشحاله و سه مهربانی کوی صاحب.
دی از حکومت وقت بلوبر که امنیت بیخی خراب شوی ده و قانون اثر بیخی زو بندی دی خلکو دی مالی مانو درس و ماشینا بنده هر سر زو بزو بیخی امنیت بیخی لیسه از وقت بیخی خوب او سر امنیت بلوبر که در خراب ده زو عبدالغفار دی مغرب لعکمت مخاطقی و لسالی متاسب تباشتیم.
دیر از یاد مننه کرده ودان خوشحاله و سه بل اوریدون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو
با فرمان سب رادیو آزادی است.
بله سلام علیکم.
سلام سب میره بونی کنن.
بله سلام علیکم.
سلام سب صدای شما رو مشنیم، لطف کردین که زنگ زدین. با فرمان میره بونی.
جامعه نستم از الاسالی بالا مرغاب.
با فرمان سب
حکومت وحدت ملی هیچ دستاورد ندارد. از روزی که حکومت وحدت ملی به کار آغاز کرد هر روز ولسوالی‌ها قریه‌ها سقوط می‌کند.
بله سپ
فرار جوانان از کشور بیشتر می‌شود و فساد اداری در زمان کاریزه فساد اداری مظلوم پنهان نگهدار به صورت آشکار گرفته می‌شود. خدا
تشکر از شما شنونده ما خیلی زیاد از فساد اداری و امنیت شکایت داشتن.
او گروه چه بلاوردون که سوای مهربانی آزادی رو
بفرمایید. سپ
سروان سرست و اولیدون کتومینی سرستان تو سلامان و مازمان در سکن در کابل قربان سروان سرست در خرد در مساله گوره در کازی که حکومت در وقت خراب است و بعد مثال در خلقیان پرتونان و غربیان در کسان قدرت دوره سر نوزی دایره دیست مجاهدین جهاد و کنور دیستی نمون تطریب جهاد خلاف دار نر خلاف این باید جهادیان پر راست دوائی هم پر تأثیر را رو به هم بغد افغانستان حکومت پر تذبور به افغانستان تلویزیون و امریکا کم پارک نلگی هم در باید تقویت به او تسانی که که خود اسلام نامون استفاده کهی او بل بوری تاز مثال در افغانستان حکومت در آقا خلق در امریکا هم تبیک شریک امریکا هم در مجایدین و سرچنگان در حضور هم در
دقیق صاحب فکر کوي چې مشکل داده که د مجاهدینو خبره وي مجاهدینو څوک دي خو همدا حکومت ټول همدغو تشکیل شوی دی فکر نه کوم چې مشکل داوي
دینا بارونه کولای نیستی زنینا مثل اینجا مستاد خواه کنه بطنه بازرازی آغا مجایدین تو مثال تاثیر درود تو مخالفین و آغا نلی بوری سلمه به بله و شبایی به حکومت آخال تون لبین الله وخ کل سلمانگا نست آغون هم
در مثلا ستاسی ولایت والی چوک دهی فیلن رتو ویست ستاسی دی ولایت والی چوک دی مثلا یا ستاسی دی ولسوال چوک دی که دستی او گوری طول بیر تماغ خلک متاسفانه تلفن دی قطع شو بلا آوریدون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو
همیشه نمدارم میتونم بگیریم سارون سای وقت نشه خبرها میرسیم
لخبرون و روست بیا زیاد وقت لرو میره بانی
بفرمین سید
زه حیات الله در روزګان ولایت شګافال ولسوالۍ څخه خبره کوم.
مهرباني کوئ صاحب.
پښتانه نه دا زنجلې وحدت حکومت لا اوسه کومه لاسته راوړنې نه لري چې ډېرې لاسته راوړنې دي، خو بیا هم څه لاسته راوړنې لري. لا اوسه اداري فساد نه دی ورک شوي، یو مخ خو هغه اداري فساد لا هم شروع دی تر لا اوسه.
همدومره و، ډېره مننه چې لنډ پیغام دي. اوس به څو سمسونه ولولو. د هلمند له مرجع څخه رحیم الله مقدس لیکلي، د ملي وحدت د ناکامۍ ثبوت دا دی چې د هیواد ځوانان مو اروپایي هیوادونو ته په ډلو ډلو روان دي د جنګ او فقر په وجه. سید احمد شریف زوی له شینډن ولسوالۍ څخه لیکلي دی، وایي د ملي یووالي د حکومت په موده کې په زرهاو ځوانان بهرنیو هیوادونو ته مسافر شول. او حکمت الله حماس د هلمند له نادعلي ولسوالۍ څخه لیکلي دي، د ملي وحدت د حکومت په یوه کلنه موده کې کامیابۍ زیاتې دي. زه خپله د ملي وحدت د حکومت نه راضی یم.
تشکر میکنیم از این شنونده ها که پیام فرستادن و سپاس از کسایی که تا حالا تماس گرفتن و نظریات خود را در مورد موضوع برنامه با ما شریک ساختن. حالا وقت نشر خبرها فرا رسیده، در جریان خبرها نمیتونیم به تماس های